السلام علیکم د مشال رادیو ګران اوریدونکو د سحر نه بجې شوې د لحمدې شپې د نن ورځې لپاره زموږ نه ساته خبرونه پیل شوې. په دې سحرنی شف کې مو زه نجیب امیر کوربه یم او تخنیکی مرستیال اکرام مسکین یار هم را سره ملګرتیا کوي. نن د چهارشنبه یې شروع ورځ او د 2018 کال د مې 13 نیټه ده. د سلام پښتونخوا خبرونه مطالب به لږ وروسته درته معرفي کړو، خو سپام وکړئ د دې مهال خبرنو ته. پاکستان نن د افغان سولې پروسې د پنځم پړاو کوربه دی. چین د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د افغانستان مرسته کوي او امریکا د بو برګډال په نوم د خپل یو سرتیری پوځي محاکمه ته راتلونکي کاله وځنډوله. بشپړ خبرونه. پاکستان نن د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د خبرو د یو نوي پړاو کوربه دی. دغه غونډه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پروسې اوږده ځان ته د کتنې په موخه ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې دغه خبرې په سرخار اسلام آباد کې ترسره کیږي، خو په دې اړه نور تفصیل ورنه کړل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل دوی به په څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان استازیتوب کوي. په څلور اړخیزه غونډه کې درې نور هیوادونه چې برخه اخلي پاکستان، چین او امریکا دي. حضرت عمر زخیلوال وایي
طالبان په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه، پسرلنی عملیات یې پیل کړل چې له نیکه مرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي.
څلور واړه هیوادونه د روان میلادي کال له پیله هڅه کوي چې طالبانو استازي د سولې د مذاکراتو لپاره د خبرو میز ته کینوي. په تیره فبروري کې د څلورو هیوادونو ترمنځ د خبرو د څلورم پړاو نه پس ویل شو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې نیخ په نیغه خبرې زر پیل شي، خو چې کله طالبانو د پسرلي عملیات پیل کړل نو دغه خبرې وځنډېدې. د چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. ولسمشر شي جین پینګ پرون په پیکینګ کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړی چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل مشال رډیو ته په دې اړه داسې وویل. د چین جمهور رئیس ژمنه وکړه چې په افغانستان کې تروریزم د ماتې لپاره به له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وکړي. ښاغلی فیصل، په دې اړه چې د چین حکومت به له افغان امنیتي ځواکونو سره څه ډول مرستې کوي نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو چین په افغانستان کې د سولې د بهیر له عمده ملاتړ کوونکو هیوادونو دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید پرون وویل د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په خاوره کې د سولې د زون یا د سولې زون یا ساحه د جوړه کړه شي، سول افغانستان خلک پاکستان ته کډوالېدو ته اړ نه شي. نوموړي دغه څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ټیکاو د انسټیټیوټ لخوا د کډوالو د بحران او په نتیجه کې ملي او نړیوال امنیت ته د ورپېښو ننګونو په اړه یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. پرویز رشید ده هم وویل چې سیمه ییز هیوادونه، نړیوالې ادارې او نړیواله ټولنه باید د افغانستان سره د اقتصادي مواقعو د پیدا کولو، د مهارتونو د زیاتولو او د جنګ ځپلو خلکو د پرمختګ لپاره همکاري وکړي. د فنلند حکومت افغانانو، عراقیانو او سومالیا خلکو ته د پناه ورکولو شرایط سخت کړل. فنلندي چارواکو پرون وویل چې تیر کال 5200 افغان کډوالو په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده، خو د جرمني خبري اژانس په حواله د فنلند حکومت ویلي چې په افغانستان کې امنیت ښه دی او افغانان د خپل هیواد هرې سیمې ته ستنېدای شي. د افغانستان، سومالیا او عراق لږ تر لږه 2500 کډوالو تیر کال په فنلند کې پناه غوښتې، چې د 2014 کال په پرتله د کډوالو په شمېر کې 9 برابره زیاتوالی څرګندوي. د امریکا پوځ د بو برګډال په نوم د هغه بریدمل یا سرتیری پوځي محکمې کاروایی ته راتلونکي کاله ځنډولی پر چا چې په افغانستان کې د خپلې پوځي قطعې د پرېښودلو تور دی، ځکه چې نوموړی د دې ګام په وجه هغه طالبانو ته په لاس ورغلی او 15 کاله د هغوی په بند کې و. پوځ اعلان وکړ چې اوس به د بو برګډال پوځي محاکمه د 2018 کال د فبروري په 6 نیټه د شمالي کارولونیا په فورټ براک کې ترسره کیږي. په لومړي سر کې د دغې پوځي محکمې لپاره راتون کې اگست میاشت یادونه شوې وه، خو وروسته یو نظامی قاضي دغه اورېدنه وځنډوله سو د قانوني مراحلو د ترسره کېدو لپاره پوره فرصت پیدا شي. بوبرګډال چې اوس 30 کلن دی، د 2009 کال د جون په 6مه د پکتیکا ولایت د میست ملک څوکۍ نه ترې تم شوی و. له هغې وروسته دغه سرتیری د وسلوالو لخوا ونیول شو چې په اغلب ګمان د حقاني شبکې پورې تړاو درلود. اخر هم نوموړی په 2014 کال کې په ګوانټانامو کې د امریکا په بند کې د 15 طالب بندیانو سره په تبادله کې خوشې شو. د امریکا سپینې ماڼۍ د بغداد په لربر کې ترسره شوې پرونۍ بمي چاودنې چې په ترس کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول او 100 زیات ژوبل شول وغندلې، او دا یې د ولسي خلکو په قصده په نښه کول وبلل. تر ټولو خونړۍ پیښه د شاپ په نوم د شمالي ضلع په یو خلاص مارکیټ کې وشوه. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د برید پړه قبوله کړې وې. دا کوي چې په ترس کې 40 کسان وژل شوي دي. په تعقیب یوې ښځینه ځانمرګې بریدګرې د مارکیټ دننه ځان والوزولو. وزیر اعظم حیدر علی بادی له 14 وروسته د الشاب ضلع د امنیت مسؤول د نیولو امر کړی دی. نږدې په ورته وخت کې د بغداد په جنوبي سنډو الرشید کې د موټر بم چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شول او 21 نور ژوبل شول. همدارنګه د بغداد په شیعه مشته سیمه صدر ښار کې هم موټر بم چاودنه وشوه چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شول او 10 نور ژوبل شول. د پیسو نړیوال صندوق ایران ته خبرداری ورکړی چې د خپل اقتصاد د ښه کولو لپاره د یوازې د تیلو په عایداتو تکیه نه کوي، بلکې ورته پکار دی چې د نړیوال اقتصاد سره د بیا معاملې کولو لپاره د نورې لارې هم وسنجوي. د ایران سرخه تهران ته د خپل 2 ورځني سفر پر مهال د IMF مرستیال منیجنګ ډایرکټر ډیوډ لپټن پرون وویل د ایران د اقتصاد په یو مهم پړاو کې دغه څرګندونې کړې دي. دی وایي ایران ته ویلي دا چې پر ضد مو نړیوال بندیزونه ختم شوي، نو یو نوی فرصت په لاس لري چې د نړیوال اقتصاد سره خپل پیوستون پیاوړی کړی. د روان کال له جنورۍ میاشتې راهیسې چې د ایران له اوږو نړیوال بندیزونه لرې شوي، دوی په حیرانوونکي ډول د خپلو تیلو د صادرولو کچه د ورځې په حساب 40 میلیونه بیلورو ته پورته کړې.
سلام پختونخوا،
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار به مو پیل کړی وي. په روانه خبرونه کې به واورئ. نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې 15مه غونډه پیلېږي. افغان لوري د پاکستان له هڅو راضي نه ښکاري. کارپوهان څه وایي؟
چې افغانستان شاید په هغه کې شرکت وسو چې په دې راتلونکي کې خو د سفیر په لیول باندې نور څوک به د افغان حکومت نه ناراضي وي. چې ناراضي خو معامله خلاصه شوه، خو دوی کې نور څه پاتې شول.
چین د افغانستان سره ترهګرۍ د ځپلو نورو څانګو کې د مرستې ژمنه وکړه. پیښور کې د کالج د استادانو، د پولیو ضد ادارې د مامورینو او د خیبر ایجنسۍ د کډوالو له احتجاجه مخبرو.
موږ ته د انسان په نظر کتی شي صرف وی قبایل آزاد دی. آزاد مطلب دا دی چې هر سړی پہ آزاد دی، کسو کی کور را نه، او کسو کی وجنی، او کسو کی تړي، موږ ته باشو قبایل.
عملته په پیښور کې د شپږمې تعلیمي میلې نندارې ته هم ورسو. په جلال آباد کې د کرکټ له هڅو مخبرو.
لومړی ټاس د کونړ لوبډلې وګټه، خپل ختیځ اکیډمي په ټاکلو 100 رنو کې ټول لوبغاړو دو سره 134 منټ ټارګټ ورک، چې په ټاکلو 19 اور په دریم بال باندې دغه ټارګټ بیا د کونړ دلان خپل بریا پای ته ورسوه.
په دې سربیره سو سندرې هم په دې خبرونه کې اورېدل شي. درن اوریدونکو، زمونږ د دې خبرونې مهمه موضوع په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې 15مه غونډه ده چې 4 هیوادونه پکې برخه اخلي. په دې اړه رپورټ او مرکې هم لرو، خو دا شیبه ورزو اسلام آباد ته زمونږ خبریاله رفعت انجم د اسلام آباد نه راسره د ټلیفون په کرخه ده. رفعت انجم، پاکستاني چارواکي څه وایي؟ دغه غونډه څومره مهمه ده په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره او څه تیاریانې نیول شوي؟
ډېر مننه جیت صاحب. نن د پرون د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا لخوا د ټویټر په لارې دا یو پیغام راغلو چې پای کې دا ویل شوی چې د افغانستان طالبانو سره مذاکراتو لپاره به د پاکستان افغانستان امریکا او د چین کمسل ورخیزه پنځمه غونډه ده هغه بنن په اسلام آباد کې کیږي. د دې په حواله سره خبره چې کوم هغه تیر زیارت پر روز هم شوی و کوم چې د خارجو چارو دفتر کې هفته وار کوم خبري غونډه کیږي په هغه کې بیان نفذ کړی ده. یو سوال په جواب کې دا ویلو چې د طالبانو سره مذاکرات کول چې کوم دي هغه اسانه خبره نه ده، خو ولې دا سلور واړه ملکونه چې کوم دي د مذاکراتو لپاره خپل هلې ځلې کوي او د مذاکراتو هواري لپاره چې کوم دي خپل کوششونه جاری ساتلي دي. په دې غونډه کې دا خبره هم جاج اغستې چې نن کومه په اسلام آباد کې روانه ده چې تر اوسه پورې په دغه مذاکراتو کې څومره پرمختګ شوی دی او په دې کې څومره مشکلات یا څومره خنډونه چې دي مخې ته راغلي دي. دې نه وړاندې چې کوم دا غونډه کومه وه دا یو ځل مخکې هم د ځان ښکار شوی ده، دې کې نه وړاندې دا غونډه چې د اپریل په لومړۍ هفته کې ایښودل شوی وه، خو اوس د پاکستان افغانستان او چین چې کوم لږ ډېر څه معاملات روان وو په هغې د وجې دا غونډه چې د ځان ښکار شوی وه. نو دا غونډه به چې دا به نن کېږي او دا نننۍ چې کومه غونډه ده دا ډېره اهمه ده، دې کې ډېر اهم مهمه کومې خبرې دي هغه راتلی شي کوم چې د پاکستان د افغانستان د طالبانو سره په مذاکراتو کې به
صحیح. بل پلو رفت انجم د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ځنې سرګندونې مخې ته راغلي په پاکستان کې د اوسیدونکو کډوالو په اړه، همدارنګه دوی ویلي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پولې ته نږدې د سولې زونونه جوړ کړی شي چې کله که جنګ وي نو افغان به هملته پاتې کېږي او پاکستان ته به اوړېدو ته نه مجبورېږي. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
جی بالکل، چې کوم سرکاري خبري ایجنسی دا اے پی پی دا غوی دا وینا ته مخه تیر ورځ وفاقي وزیر اطلاعات چې کوم دی پرویز رشید د یو اسلام آباد کې کانفرنس سره په خطاب کې دا ویلي وو چې د پاکستان او افغانستان سره نږدې سرحد مطلب چې کوم بارډر دی هغه سره نږدې په افغانستان کې امن زون چې دی جوړول پکا دی، چې کوم افغانستان کوم مهاجرین پاکستان ته راځي نو هغه به ډېر زیات دی طرفه ته راتلو کې مجبور نه وي بلکې هغه به حل تک چې دی ستوګ نه کوي. دین علاوه هغه په کم نړیوال ملکونه دي د مغرب دي او کاغه د ایشیایي ملکونه دي او کم بین الاقوامي اداري دي هغه ته هم دا خاص کړی دی چې د افغانستان چې کم جنگ زپلی آبادی دا جنگ زپلی علاقې دي هغه د پاره دي مختلف اسکیمونه جوړ شي، مختلف شوبې جوړې کړي شي چې په هغه کې دغه جنگ زپلو خلکو د پاره د مختلفو سکلز چې کم دي یا د هغه د ترقې د پاره داسې منصوبې مخې ته راوړی شي چې دغه ځپلې چې دي دوی د ښه لار میلاو شي د کار روزګار او دوی په خپل ملک ته واپس لاړ شي نو دوی په هغه طریقه باندې خپل ژوند په اسانۍ سره تېرولی شي. او خو د یو خبره بدلته بلم کول غواړم، دوی دا هم ویلي دي چې پاکستان همیشه د افغان مهاجرینو د عزت کړی دی او هغې ته خپل ځمکه باندې ځای ورکړی دی، خو پاکستان دا غواړي چې په افغانستان کې امن قائم شي او کوم مهاجرین دلته اوسېږي هغې په عزت باندې دیزنه لاړ شي.
ډېره زیاته مننه. په پاکستان کې د 1.5 میلیون زیات رجستر شوي او غیر رجستر شوي کډوال هم ژوند تیروي. نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې پنځمه غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې چین، امریکا، پاکستان او افغانستان هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره لاره برابره کړي، خو داسې ښکاري چې افغان لوري د پاکستان له هڅو زیات خوشبینه نه دی. د افغانستان له غاړې دا ځل یوازې په اسلام آباد کې د کابل سفیر په دې غونډه کې برخه اخلي. نوموړي د مشال رادیو افغان څنګه ته په مرکه کې ویلي چې طالبانو د جنگ لاره غوره کړې، نو په سلور اړخیزه غونډه کې به په دې خبرې وشي چې سولې ته د نه حاضرېدو په صورت کې باید له طالبانو سره څه ډول برخورد وشي. اجمل ان او د دې موضوع نور تفصیل.
افغان حکومت وایي دوی اوس هم له پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو په هغه څلور اړخیزه غونډه کې به د سفیر په کچه ګډون وکړي چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه زاده رډیو ته وویل د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریځ تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان تمه نه کوي چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو نوموړي وویل په اسلام آباد کې افغان سفیر به په دې څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي رډیو ته ویل د اسلام آباد په کوربتوب د امریکا، چین او افغانستان د استازو په ګډون د څلور اړخیزو خبرو په پنځم دور کې ګډون کوي. نوموړي په دې اړه چې په دې غونډه کې به پر کومو مسلو خبرې وشي وویل دا چې طالبانو د جګړې لاره غوره کړه، نو په غونډه کې به له دې وروسته په نورو اقداماتو بحث وکړو.
په وضاحت طالبان راهي جنګ انتخاب کردن، عملیات بهاري را خود آغاز کردن که خوشبختانه موافق نبودن در عملیات خود ما اضافه.
زخل والوی طالبان په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه، پسرلنی عملیات پیل کړل چې لنی کمرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزې ډلې تر دې مخکې څلور غونډې کړې او پکې د افغانستان د سولې لپاره پر یوې کړنلارې بحثونه کړي. په دې وروستیو کې د دې ډلې غونډې وروسته له هغې وځنډې دي چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې طرحه یې د اټکل سره سمه بریالۍ نه شوه او هڅې چې پرېکړه شوې وه طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کېنښوده. په کابل کې د دې څلور اړخیزې ډلې د څلورو دورو خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې تمه ښودل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې وشي، خو طالبان نه یوازې دا چې له افغان حکومت سره یې د سولې مخامخ خبرې رد کړې، بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلني عملیات اعلان کړل او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بېلابېلو برخو کې خونړۍ حملې وکړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والوی د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې افغانستان له پاکستاني لوري د کومې نوې ژمنې تمه نه لري. ښاغلي زاخل وال وویل په پخوانیو څلور اړخیزو غونډو کې د لارې د نقشې په نوم د سولې پلان کې د دې یادونه شوې چې که طالبان سولې ته حاضر شي څه اقدامات به کېږي او که نشي باید څلور وړه هېوادونه څه اقدامات وکړي، نو ځکه موږ د کومې نوې ژمنې هیله نه لرو.
بلکې دا هدا چې قبلا مذاکره صورت گرفته، قبلا
بلکې پر هغو ژمنو خبرې کوو چې مخکې پرې موافقه شوې او د دې ژمنو عملي کېدل غواړو. تقریبا یوه میاشت مخکې په کابل کې له یوې لویې خونړۍ حملې وروسته افغان ولسمشر وویل نور له پاکستان نه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو دوی غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې څخه د ګوښه کېدو خواته روان دی او له همدې کبله هڅه کوي چې د داسې غونډې په جوړولو د باور ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړي. احمد سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا خبره وکړه.
زما باور دا ده چې دغه مذاکرات چې په اسلام آباد کې شروع کېږي په دې باره کې افغانستان باید زیات دقت وکړي، له عمق ستراتیژي نه کار واخلي. پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی، د امریکا نه د دنیا نه چې مداخله ګرده د حالت انزبا په حالت کې دي. هم غواړي چې بل بوزي ته یو بل لوبه په میدان کې راواچوي چې افغانستان موږ مذاکره کول خو افغانستان اشتراک نه.
افغان چارواکو وخت په وخت ویلي چې پاکستان په تیرو څوارلس کلونو کې د افغانستان سره د سولې په خبرو کې صداقت او رښتینولي نه ده ښودلی. افغان حکومت همدارنګه ګواښ کړی که پاکستان د هغه افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي.
و هم اوریدل چې افغان حکومت وایي د افغانستان سولې عمل په اړه د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې کیدونکې له څلور اړخیزې غونډې ډېره تمه نه لري چې طالبان به د خبرو میز ته راولي. د عبدالحی کاکړ په راپور کې د ځینو شنونکو له قوله اورئ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بې باورۍ د ختمولو لپاره څه کېدای شي او د بې باورۍ په فضا کې دا ډول غونډې ګټه هم لري او کنه.
له هغه وروسته چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد نفیس زکریا پر ټویټر پاڼه اعلان وکړ چې اسلام آباد به د چهارشنبې په ورځ د افغانستان سولې عمل په لړ کې د څلور اړخیزه غونډې کوربتوب کوي، کابل په جواب کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت په کچه به په دغو خبرو کې برخه وانخلي. د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه د سه شنبې په ورځ مشال لیډو ته وویل چې هیواد یې خپل دریځ بدل کړی نه دی، بلکې دا تمه لري چې په راتلونکي ناسته کې به د کابل په تیره غونډه کې سوي ژمنه پوره کړل شي.
موږ توقع دا نه دی چې باید طالبان راوړي په ډیالوګ میز کې کښېني او موږ سره خبرې وکړي. زموږ توقع دا ده چې ټول خواوو چې هغه ژمنې کړې وو چې یو څه اقدامات به یې کېږي، طالبانو او نورو مخالف و مسلح شخصیتونو چې نه غواړي سوله ته راضي شي باید اقدامات وشي. خو زموږ تقاضا دا دی چې باید دا اقدامات ترسره شي. د افغانستان لخوا زموږ سیاسي معین سیاسي مرستیال د افغانستان د حیاتو رئیس و اوس د افغانستان څخه یوازې موږ سفیر په دې ناسته کې ګډون کوي.
د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو غونډې له هغه وروسته له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې، کله چې افغان طالبانو پسرلنی عملیات پیل کړل او د کابل په ګډون په نورو برخو کې خونړي بریدونه وکړل. له دې وروسته پاکستان کوشش وکړ چې کابل څلور اړخیزه غونډو کې ګډون ته وهڅوي. د پردې شاته د سو هلو ځلو وروسته افغانستان بالاخره په غونډه کې ګډون ته حاضر شو، خو البته وایي چې دا ځل به پکې د بهرنیو چارو وزارت نه بلکې په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل وال ګډون کوي. په کابل پوهنتون کې د سیاسياتو استاد نصر الله ستانکزی وایي چې افغان حکومت د بې باورۍ د له منځه وړلو لپاره یو بل ګام اخلي.
دا یو ډول د اعتمادۍ د فضا د منځورل لپاره فکر کوم افغان دولت دا ور یو بل ګام اخلي چې خپل سفیر د ناس تور معرفي کوي تر څو وګوري چې پاکستاني چارواکي په خپلو کړنو ژمنو باندې دریږي که نه دریږي. دا یو هیواد سفیر په حقیقت کې د هغه هیواد استازیتوب کوي. زما له نظره که چېرې دا سفیر ګډون کوي او څه شی لیکي یا څه شی لاسلیک کوي یا څه خبرې کوي هغه د هغه مطبوع دولت خبره ده. معنا دا ده چې د افغانستان دولت لازم احتیاط ته ګټه اخلي تر څو دې خبرو ته داخل شي.
د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي تر څو د پاکستان او افغانستان ترمنځ بې باوري ختمه نسي تر هغو پورې څلور اړخیزه مذاکرات نتیجه نسي ورکولای.
څو پورې د افغان حکومت او د پاکستاني حکومت د یو بل سره په دې معامله کې اعتبار لاسته کړی نه وي نو زه نه وینم چې دا معامله به په مخ لاړ شي. څلور اړخیزه مجلسونه به وشي په د اعتباري چې منځ کې راشي نو مخکې خبره نه ځي. اوس افغانستان شاید په هغې کې شرکت وشو کې په دې راتلونکي کې خو د سفیر په لیول باندې نور څوک به د افغان حکومت نه نه راځي. چې نه راځي خو معامله خلاصه شوه خو دېکې نور څه پاتې شوه چې څو هغې کې ګامونه نه وي اخیستل شوي. داسې خبرې دي چې هغه سړی په ټلویزیون په ټلیفون نه شي کولای خو ښکاره خبرې دي څو پورې چې هغه نه وي ډېر شوی نو زه نه وینم چې دا په مخکې لاړه شي.
د افغان حکومت د انکار او انتقاد په جواب کې اسلام آباد ویلي چې باید پر خلوص یې شک ونه سي او دا یوازې د پاکستان نه بلکې په څلور اړخیزه غونډو کې شامل ټولو هیوادونو ذمواري ده چې طالبان د خبرو اترو میسته راولي.
عبدالحی کاکړ په همدې موضوع کې تم کیږو. زموږ همکار رضوان مراد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د امکان او سولې په اړه د طالبانو د یو پخوانی سیری او د افغانستان د نجات په نوم د یوې شورا له مشر سید اکبر اغا سره خبرې کړي او په سر کې د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې په اړه پوښتلی دی. نوموړی وایي
زه فکر کوم له د وخت ځای ده په دې نسبت باندې چې د غونډې په اول واده کې چې دوی په غونډه باندې څه میکانیزم جوړوي د غونډې لپاره دوی ول نو هغه کې طالبان شریک نه و. نو طالبان ما فکر باندې داسې و چې په دې غونډې ته په شک په سترګه کتل نو بیا هغه و چې دوی څلورم غونډه چې وکړل بیا د طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې تاسو په دې غونډه کې داخل شئ. طالبانو دا نه و منله ځکه په دې نسبت باندې چې طالبانو دا تحملي شی بلي چې دا به په موږ باندې یو شی تحملي دي موږ په اول سر کې د دوی سره شریک نه وو نه ملګري کولو نو دوی یو شی جوړ کړي کېدای چې دا په موږ باندې تحمل کړي او په ځکه په یو طرف کې د طالبانو سره مقابل دوی د افغانستان د حکومت سره و په بل طرف کې هغه ملک لکه امریکایان چې هغه د طالبانو د حکومت د سقوط سبب وزریات ګرځېدلی و.
افغان حکومت وایي چې طالبانو په پسرلنیو عملیاتو پیلولو سره اصلا د سولې خبرې او د سولې پیشنهادونه رد کړي دي او د جنگ لارې غوره کړې ده نو په همدې خاطر د افغانستان حکومت هم د جنگ پلان تصویب کړی دی. فکر کوي چې د سولې لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ټول فرصتونه له منځه تللي؟
زه فکر کوم چې ډېر فرصتونه تللي دي ټول باندې تللي او فرصت شته د سولې لپاره. صلح او قرباني غواړي هغه قرباني موضوع پاتې ده خو دنیا وګورم چې د افغان حکومت تاسو ولیدل چې یو لاس ورځې پنځلس ورځې دمخه اعدامونه وکړله هغه اعدامو کې ډېر دا تختي راله د طالبانو د طرفه هم کېدلی شوای چې دا دوی وروسته کړي وای یا نه وای کړي یا پرېښي وای. دا وخت زما فکر باندې د اعدام نه وو دا د داسې وخت و چې هغه د صلح او د روغې او د مذاکراتو وخت و. بیا د افغانستان حکومت چې ځان ته حکومت وایي زه فکر کوم د هغو سره بیا مناسب داسې حرکت نه و او بیا په دې حرکت باندې موږ ورته چې ولیدل چې د ولس افغانستان غبرګون منفي و ډېر.
د ولس عکس العمل خو د طالبانو د حملو په اړه په وروستۍ حمله چې په کابل کې اوسوی په نورو ولایتونو کېږي د دې جګړو د طالبانو د بریدونو په اړه ولس منفي نظر لري. فکر نه کوي چې دواړو خواوې
فکر کوم چې ولس افغانستان دا واقعیت دی. د دې موږ اوس مزار ته راغلي دلته منن جلسه و خلک مو راغوښتي دي خلک ته مزا وایي چې ولس ته باید چې دغه وسپارل شي واک او اختیار د مشکلات افغانستان ولس حل کړي د مشکلات لپاره ولس لار برابر کړي. ولس افغانستان واقعیت دی هغه دربدر دی ورځ په ورځ باندې نور هم د دربدري سره مخ کیږي. شپږ دېرش کاله کېږي چې افغانستان کې جنگ زیان لري مسکنه تاغه ټوله ولست دی په ما بسو کې ولست ناشتي او دغه دې کا جانه تاوان دی ولست رسیدي کمال تاوان دی ولست رسیدي ولست کو په دې شک شبه نسته چې هغه د خپل استریا په واجبانې په افغانستان کې حرکت حرکت چی دا و حرکت کوي او څه په عذاب دی او په تکلیف دی.
پاکستان دغه شان غونډې چې پاغي کې د افغانستان حکومت ګډون هم کمرنګ معلومیږي پاکستان څه هدف لري چې دغه شان غونډه جوړ کړي؟ آیا نړیوالو ته ښیي چې د افغانستان په مسأله کې صادق دی په هڅو کې؟
که واقعیت ته سړی متوجه شي پاکستان کې هم جنجال جریان لري او د پاکستان جنجال او مشکلات هغه د افغانستان د مشکلات سره تړلي دي، ځکه چې د افغانستان د طالبانو د سقوط سره دستي په پاکستان کې دا مشکلات ایجاد شول. نو یو به دا وجه هم وي چې پاکستان هم د دې کوشش کوي چې دا مشکلات چې په پاکستان کې جریان لري هغه مشکلات د دې حل کړي، او دا احتمال هم لري چې په پاکستان باندې دې زور وي، پاکستان دې اوس د هغه زور په مقابل کې د افغانستان حکومت ته دا ښیي چې زه دا کومک کوم، هغه کومک به نه رامعلومېږي چې په واقعیت به بنا وي که نوې بنا.
تاسو د اکبر اغا سره د رضوان مراد خبرې اورېدې. بل پلو د افغانستان اجرایه مشر ډاکټر عبدالله چین ته د خپل سفر پر مهال له چینایي مشرانو غوښتي چې پاکستان د اړ باسي سو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د چین ولسمشر ډاکټر عبدالله سره ژمنه کړې چې د افغان حکومت سره به د ترهګرۍ په ځپلو او نورو څانګو کې مرستې کوي. تفصیل د فرشتې جلال زی په رپورټ کې.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د هیواد د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره له چین غوښتنه کړې چې په سیمه کې له خپله نفوذه کار واخلي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره ولیدل او له دې عملی اندېښنه څرګنده کړه چې اسلام آباد د سولې د مذاکرو په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د چین له ولسمشر غوښتنه کړې چې پاکستان د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي.
د افغانستان اجرایه رئیس د څلور اړخیز همغږي ګروپ په چوکاټ کې د چین د تلاشونو څخه چې د افغانستان د سولې لپاره یې کړې دي مننه وکړه، اما زیاته یې کړه چې په دغه څلور اړخیز ګروپ کې هغه ژمنې چې له افغانستان سره شوي دي هغو عمل نه دي شوي او هغه نتیجه چې موږ یې انتظار درلودلی نو موږ ترلاسه کړې. بینانو غوښتنه یې وکړه چې چین دې په سیمه کې له خپل نفوذ څخه په استفاده باندې تلاش وکړي چې د دغه ګروپ ژمنې عملي شي، پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي او بالاخره په افغانستان کې دایمي سوله راشي.
د چین ولسمشر هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په ارتباط ټولې ژمنې باید عملي شي. د جاوید فیصل په وینا ولسمشر شی جن پینګ ډاډ ورکړی چې له پاکستانه به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره صادقانه همکاري وکړي.
د چین جمهور رئیس یادونه وکړه چې دوی د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په دې برخه کې د څلور اړخیز ګروپ کار مهم وبلل او یادونه وکړه چې هغه تعهدات باید عملي شي.
اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل پړه د پنځمې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې به د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی عمر زاخیلوال د افغان لوري استازیتوب کوي. د دې لړۍ په مخکنی غونډه کې د سولې د هڅو پر نقشه او له طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پر وخت سلا وشوه. افغان حکومت وایي چې د پاکستان حکومت هغه مهال ژمنه کړې وه چې طالبان به د روان کال په مارچ میاشت کې خبرو ته حاضر کړي. پاکستان هم داسې تعهد کړی و چې په خپله خاوره کې به د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي چې د سولې له هڅو سره مخالفت کوي. خو د افغانستان د ولسمشر ویان دوا خان مینپال له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې پاکستان خپلو دې ژمنو ته پام نه دی کړی او دوی یې ناهیلي کړي دي.
د مشتای کمیسیون چار جانبه پاکستان تعهد سپرده بود که علیه آن گروه های اقدام خواهد نمود که به مذاکرات صلح حاضر نشود و به خشونت و جنگ ادامه بدهد. حال وقت آن رسیده که پاکستان تعهدات خود عملی کنند.
وسلوالو طالبانو ویلی چه که شرطونه و نمنل شی جگره تا با دوام ورکوی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بسغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتنی
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمین نشوند د سرنسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څنګه به ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړی چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلا غواړی چې نور هور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولایز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو درنګ ساتل په خبر کې د سهار نه نیمې بجې کېدونکې دی په پوره نه نیمې بجو بعد خبرنو لنډیز موري. پاکستان نن د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د خبرو د یو نوي پړاو کوربه دی. دغه غونډه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پروسې اوږده ځانته د کتنې په موخه ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې دغه خبرې په سرخار اسلام آباد کې ترسره کیږي، خو په دې اړه نور تفصیل ورنکړه. د چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. ولسمشر شی جین پینګ پرون په پیکینګ کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړی چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وایي د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په خاوره کې د سولې زون یا ساحه جوړه کړي شي، سوله افغانستان خلک پاکستان ته کډوالېدو ته اړ نه شي. پرویز رشید هم وویل چې سیمه ییز هیوادونه، نړیوالې ادارې او نړیواله ټولنه باید د افغانستان سره د اقتصادي مواقعو د پیدا کولو لپاره همکاري وکړي. د هرات په اوبه ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي. د دې ولسوالۍ امنیه قمندان شیراقه الکوزي مشال لړې وتویل چې وسلوالو کسانو پرون په دې پولیسو حمله کړې وه. د الکوزي په وینا تر پیښې وروسته نور پولیس سیمې ته واستول شول او دوه تنه حمله کوونکي له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. د فنلینډ حکومت افغانانو، عراقیانو او سومالیا خلکو ته د پناه ورکولو شرایط سخت کړل. فنلینډي چارواکو پرون وویل چې تیر کال 15200 افغان کډوالو په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده، خو د جرمني خبرې اژانس په والا د فنلینډ حکومت ویلي چې په افغانستان کې امنیت ښه دی او افغانان د خپل هیواد هرې سیمې ته استنېدای شي. د امریکا پوز د ابو برګډال په نوم د هغه بریدمل پوځي محکمې کاروایی تر راتلونکي کاله ځنډولې پر چا چې په افغانستان کې د خپلې پوځي قطعې د پرېښودلو تور دی، ځکه چې د نوموړي د دې ګام په وجه هغه طالبانو ته په لاس ورغلی و او 15 کاله د هغوی په قید کې و. او د امریکا سپینې ماڼۍ د بغداد په لروبر کې ترسره شوې پرونۍ بمی چاودنې وغندلې. دا مشال لړیو ده په میډیم ویو 621 اوریدونکو. که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ په مشال لړیو .com باندې همدا شیبه همدا خپرونه په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. په سمارټ فون کې ټیون ان کې یا ورلد ریډیوز کې مشال لړیو لیکئ، هلته هم نیغ په نیغه اوریدای شئ. اوس رسنیو ته کتنه کوو. پیل له کورنۍ ورځپاڼو. زموږ خبریالی رابع اکرم خان د اسلام آباد نه په دې ریپورت کې مونږ ته ویلي چې د پاکستان ورځپاڼو نن په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړې دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې قومي اسمبلۍ کې د ګل په ورځ حکومت او مخالفه ډلو ترمنځ څه وشو، نو د هغې نه داسې ښکاري چې په تاوتریخوالي کې به نور هم اضافه وشي. ادارې په وینا چې وزیر اعظم خپل پالیسي بیان کې ټولو اساسو د ټکسونو په اړه تفصیلات ورکړي دي او د تحقیقاتو په اړه مشترکه ضابطه کار جوړولو لپاره د یو کمیټې وړاندیز هم ورکړی دی. ادارې وایي وزیر اعظم خپل تقریر کې د اپوزیشن ګوندونو د ټولو سوالونو باقاعده جواب ورنه کړو، خو د کارپوهانو په وینا چې د وزیر اعظم په بیان کې د هر یو سوال جواب موجود دی. بلخوا سیاسي کارپوهان د مخالفه ډلې د اسمبلۍ نه وتل غلط ګرځولي او ویلي چې مخالفه ډلې د وزیر اعظم په موجودګۍ کې د حکومت نه سخته پوښتنه ونه کړی شو. ادارې مخکې لیکي خپل سپریم کورټ احتساب لپاره د نوي قانون ضرورت محسوسوي او وزیر اعظم دې لپاره حکومت او مخالفه ډلې ته د مشترکه کمیټې د جوړولو تجویز ورکړی دی. بیا په مشترکه ضابطه کار هم دې اتفاق لري، نو د دې نه پس د عدالتي کمیشن جوړولو په لار کې سخن نه دی پکار. ادارې اخیر کې لیکي ځینې سیاسي ګوندونه د حکومت د لرې کولو نه کومه خبره نه کوي. معامله د درغلیو د خاتمې او د احتساب د نو تور لګولو سره دا مسله نشي هواریدی. د فیصلې لپاره به آئینی او قانوني لار خپلول وي او د هغې لپاره عدالتي کمیشن د ټولو غوره فورم دی. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مردان کې د جعلي دوایانو د کاروبار نوټس اخیستی او د فوري تحقیقاتو حکم یې ورکړی دی. ادارې وایي د جعلي دوایانو کاروبار خلاف کاروایی صرف مردان کې نه ده پکار، بلکې د صوبې په نورو برخو کې هم د جعلي او دویم نمبر دوایانو خرڅول په هیڅ صورت نه دي پکار. ادارې زیاتوي جعلي دوایانو خلاف کاروایی نه پس د دې خبرې هم احتیاط پکار دی چې د دوایانو تیاری رسول او خلاصول ټول مرحله په سمه ترسره کړی شي. ادارې په وینا چې د بیان انساني صحت او د ژوند لپاره ضروری دي، د دې په کاروبار کې به احتیاطي د چا ژوند خسته شي، نو په دې شوبه کې د ټولو سیاحت د احتیاط ضرورت دی. بلخوا مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامي لاړخه په یونیورسټي روډ د ریسټورانټو خلاف کاروایی د اولس په مفادو کې یو ښه ګام دی. ادارې وایي په یونیورسټي روډ د خوراک څښاک ځایونو په اړه د اولس مجموعي تاثر دا دی چې دې کې د صفایي او د صحت د اصولونو خیال ساتل کیږي، خو خلکو لپاره دا اوس ډېره د افسوس وړ خبره ده چې د هغې دا تاثر غلط دی. ادارې زیاتوي چې د خوراک څښاک ځایونو ته خبرداری هم ورکړی شوی، خو د هغې باوجود دوی خپل معیار ته توجه ورنه کړه او د هغې خلاف کاروایی وشوه. ادارې اخره کې لیکي چې اولس سره دا طریقه شته، که چېرته هم د خوراک څښاک ځای ته ځي نو هلته د اول پخلنځی ګوري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالې رسنۍ فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې میشتو مذهبي لګښیو ته په ورپېښو ټولنیزو ستونزو او ګارډین ورځپاڼې بیا د افغان پوځ او پولیسو په لیکو کې د وژل شوو سرتیرو په اړه د معلوماتو پر نه ورکول کېدو لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له هارون باچان اورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي په پاکستان کې د میشتو مذهبي لږکیو پر وړاندې روان تبعیض د وسلوالو د فعالیتونو پر ځای تر ډیره هغوی پلو د عادي پاکستانی وګړو د رویې نتیجه ده. د لیکنې تر مخه پر دې سربېره چې 13 مارچ میاشت د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د مذهبي لږکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې مخته راغلي، هیله کېږي چې په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو له کمېدو سره ښایي په هغه هیواد کې میشت لږکي هم یو څه آرامي احساس کړي. د پاکستان حکومت او پوځ د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې له هغې وروسته تیزی راوسته چې هغوی د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول برید وکړ او یو نیم سل کسان یې ووژل چې زیاتره یې ماشومان ول. د پاکستان حکومت د هغو هڅو په نتیجه کې چې په هغه هیواد کې د ترهګریزو پیښو مخنیوي لپاره یې شل نکاتي پلان جوړ کړ او هم یې پوځ ته اجازه ورکړه چې په وسلوالو پسې شمالي وزیرستان ته ولاړ شي. د 2015 کال په اوږدو کې په پاکستان کې په ترهګر بریدونو کې د 2014 کال د هغو پرتله 55% کمی ریکارډ شوی دی. لیکنه کاږي په پاکستان کې مذهبي لږکیو ته په کمه سترګه کتل کېدل یوازې مذهبي اړخ نه لري، بلکې ځینې ټولنیز عوامل هم دي چې په هغه هیواد کې یې اقلیتونو ته ژوند کول ستونزمن کړي دي. بلخوا د برتانوي ګارډین ورځپاڼې یوه لیکنه وایي د افغانستان په پوځ او پولیسو کې یو د پام وړ شمېر سرتیري داسې دي چې په حکومتي لیستونو کې یې نومونه جعلي دي او یا دا چې په جګړو کې وژل شوي دي خو دولت د هغوی وژنې په رسمي توګه نه دي اعلان کړي. په لیکنه کې د هلمند د ولایتي شورا د یوې سروې د پایلو په حواله ویل شوي چې هغه ځواکونه چې له حکومت سره یې نومونه درج دي شاوخوا 40% یې له سره شتون نه لري. په لیکنه کې په دغه اړه د افغان حکومت د یوه څیړنیز کمیشن د یوه رپورټ په حواله زیاته شوې چې ښایي دغه فیصدي تر ښودل شوې هغې زیاته وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
ډیپلومټ مجلې د اسلامي دولت وسوالې ډلې په اړه په یوه مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو او د روس په ملاتړ د شام حکومتي ځواکونو لخوا یا د وسلوالو ډله کمزورې شوې، د وسلوالو د برتي کولو لپاره دغې ډلې د منځني اشیا هیوادونو ته توجه ګرځولې ده. د دې مقالې مهمې برخې تاسو ته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
دی ډیپلومټ مجلې په دې مقاله کې راغلي چې اسلامي دولت وسلواله ډله په شام او عراق کې لیوي خوا د امریکا په مشرۍ د اتحاد لخوا په هوایی بریدونو کې وځپل شو، نو بلې خوا ته یې د روسي هوایی بریدونو په مرسته د شام حکومتي ځواکونو قوت ډیر کم کړی دی، چې په نتیجه کې یې په یادو هیوادونو کې یو شمېر سیمې د دغه ډلې له منګولو خلاص کړی شوې دي. نو ځکه یې اوس د وسلوالو د برتي کولو لپاره منځنۍ ایشیا ته توجه ورکړې ده. مجله لیکي چې وړاندې به یادې وسلوالې ډلې د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته ګواښونه کول چې وسلوال به یې ورته حکومتونه نسکور کړي، خو اوس یې خپله پروپیګانډا کې بدلون راوسته او د دغه هیوادونو خلکو ته وایي چې په شام او عراق کې د دوی په خلافت کې د اوسېدلو لپاره کړه شي. مجله وړاندې لیکي په دې لړ کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې وروستیو کې په روسي ژبه یو شمېر ویډیوګانې خپرې کړي چې په یو ویډیو کې یې د قرغیزستان یو سړی د خپلو بچو سره ښودل شوی او وایي چې د خلافت د مضبوطولو او خپلو بچو د اسلامي تربیت لپاره شام ته کډه شوی دی. بل یو ویډیو کې یې د قزاقستان دوه ځوانان ښودل شوي چې وایي په دغه هیواد کې کفري نظام دی او ځوانانو ته اپیل کوي چې د ښه او مذهبي ژوند د تیرولو لپاره دی د دوی په سیر په شام او عراق
کې اسلامی خلافت ته منتقل شي. مجلې ته یو امریکایی څېړونکي البرټو فرنانډیز ویلي چې اسلامی دولت وسلواله ډله په ټولنیزو رسنیو ډیره فعاله ده او په خاص توګه د منځنۍ ایشیا هیوادونه چې پکې درغلۍ او بډې رشوتونه، بیروزګاري او د انساني حقونو ستونزه ډیره زیاته ده، پکې ځوانانو ته په خاصه توګه دا پیغام ورکوي چې د یو ښه مستقبل لپاره دې شام او عراق ته ورشي. خو فرنانډز زیاتوي چې په شام او عراق کې د ژوند له حاله څوک نه خبریږي، نو ځکه د منځنۍ ایشیا د هیوادونو ځوانان د دوی په پروپیګنډا په اسانه وغولیږي. مجله لیکي که څه هم بیلابیل سرویګانې جدا جدا شمیرې ښایي، خو تر اوسه چې څومره شمیرې بخته راغلي د هغې مطابق په یاده وسلواله ډله کې تر ټولو ډیر وسلوال د منځني ختیځ هیوادونو، بیا د یورپ او په دریم نمبر د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره تعلق لري.
دا مشال ریډیو دا.
د آذربایجان او ارمینیا ولسمشرانو د ناګورنو کاراباخ په ناکراره سیمه کې بیا د ډز بندۍ ژمنتیا ښکاره کړې. دا لاغې وروسته ده چې د امریکا، روس او فرانس په بلنه دواړو هیوادونو مشرانو په اتریش کې ملاقات وکړ. په ناګورنو کاراباخ سیمه کې د اپریل په میاشت کې تر تشدد وروسته، که څه هم د روس په منځګړیتوب د اوربند موافقه وشوه، خو په جګړو کې اخته دواړو خواوو یو بل پر سرغړونې تورن کړل. د مشال لډیو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه یو راپور خپور کړی چې مهمې برخې تاسو ته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
د ارمینیا او آذربایجان ولسمشرانو د ناګورنو کاراباخ په ناکراره سیمه کې د شخړې سولهییز حل په مقصد یو وار بیا د ډزبندۍ ژمنتیا ښودلې ده. د امریکا، فرانس او روس په یو ګډ بیان کې ویل شوي دي چې ارمینیایي ولسمشر سرج ساکسیان او د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف په دې رضا شوي دي چې د شخړې د جامع حل لپاره د خبرو اترو بیا بحالولو په مقصد بله ناسته به دواړو خواو ته په یو قابلې قبول ځای کې کیږي. دغه موافقه د مئی پر شپاړسمه په ویانا کې د امریکایي، روسي او فرانسوي منځګړو سره تر خبرو اترو وروسته مخې ته راغله. دا د روان کال په اپریل میاشت کې په ناګورنو کاراباخ سیمه کې د ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون پالو او د آذربایجاني پوست ترمنځ د اوربند له امله د څلور ورځنۍ سختې جګړې تر ودرېدلو پس د الیوف او د ساکسیان ترمنځ لومړی نیغ په نیغه ملاقات و. باکو او ایریوان د پخوانی شوروي اتحاد د بیلیدو د وخت راهیسې د ناګورنو کاراباخ په سیمه شخړه لري. نسلي ارمینیایي میشته سیمه ناګورنو کاراباخ د 1988 نواخله تر 1994 پورې تر جګړې وروسته له آذربایجان نه خپلواکي اعلان کړه. په دغه جګړه کې خواوشا دیرش زره کسان وژل شوي او په زرګونه بې کوره شوي ول. د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون پالو ترمنځ په 1994 کال کې د ډزبندۍ د موافقې راهیسې روان کال د اپریل په دویمه د ناګورنو کاراباخ په سیمه کې تر ټولو بدترین تشدد تر سترګو شو. د روس په منځګړتوب د اپریل په 15 ډزبندۍ وشوه، خو په شخړه کې ښکېلو دواړو غاړو پر یو بل د سرغړونې تورونه ولګول. په اپریل کې د دواړو غاړو 15 سرتیري او ولسي وګړي ووژل شول. دغو حالاتو ته په کتو سره په منس ډله کې شاملو هیوادونو امریکا، روس او فرانس دواړو مشرانو ته د آسټریا په سرخار کې د ملاقات بلنه ورکړه. په ملاقات کې دواړو مشرانو فیصله وکړه چې د ډزبندۍ د سار میشن چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یې چلوي ورته به نور هم تقویت ورکول کیږي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یولو سبجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مبجا
ستونزي او سرکار
په پاو باندې دوو بجو
د کرخي په غاړه
په دونیمی بجو
د نړۍ رنگونه
په درنیمی بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمی بجو.
د ننګرهار امنیه قومندانۍ منصوبینو 15 میله کلاشینکوفونه او توفنګچې د ډایاک یا بې وسلې کولو پروګرام ته وسپارلې. امنیتي چارواکي وایي چې دغه وسلې د تیرو دوو میاشتو په دوران کې د بېلابېلو عملیاتو تلاشیو پر مهال لاسته راوړې وې. نورحال د جلال آباد نه د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد په دې راپور کې راکوي.
ننګرهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له تیرو اوږدو کلونو راهیسې پکې د دولت په وسلوالو مخالفینو سربیره زورواکي هم شته چې په غیر قانوني توګه وسلې ګرځوي. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې دوی هوډ کړی دی چې په دغه ولایت کې به ټولې غیر قانوني وسلې راټولوي او عاملین به د قانون منګولو ته سپاري. د امنیه قماندانۍ منصوبینو د سې شنبې په ورځ هغه 15 میله کلشینکوفونه او تفنګچې چې په تیرو 2 میاشتو کې د پلټونو او عملیاتو په دوران کې لاسته راوړې وي د ډایاګ یا بې وسلې کولو پروګرام ته ور وسپارلې. په دې حقله د ننګرهار امنیه قماندان جنرال زلور خان زاید خبریالانو ته وویل
15 میله مختلف نوع کلاشینکوف توپنچې چې په تیرو 2 میاشتو په عملیاتو کې د ننګرهار ولایت د امنیتي ځواکونو لخوا نه په چکپوینټو کې په تلاشیانو کې لاسته ورغلې وې. او نن د جناب محترم والي صاحب چې هم حضور درلود او وکیل صاحبانو مو د ډایاک پروسې ته تسلیم شو.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په دې موقع خبریالانو سره په خبرو کې وویل کله دولت سره د ولس همکاري همداسې دوام ومومي دوی به وتوانېږي چې ټولې غیر قانوني وسلې راټولې کړي.
نن چې کوم تاسو لاسته راوړنه یې نه دا په ډېر جرأت باندې کېږي په ډېره قربانۍ باندې کېږي او زه مطمئن یم انشاءالله که چېرته د دوی د قرباني وي او زموږ د ولس قوي همکاري وي په ننګرهار کې به امنیتي وضع ښه شي او چې هغه څوک چې خلاف د قانون سلاوي لري او ځان سره ساتي ولس به ځوري د هغې خلاف به اقدامات وشي.
د دولو ده چې په وروسته او سو میاشتو کې د انسان تختونې پیښې هم زیاتې شوي چې د ننګرهار اوسیدونکي دا اندېښنه لري چې هغه با رسوخه اشخاص چې په څه نه څه شکل ورته له دولت نه مراعات حاصل دي او په غیر قانوني توګه وسلې لري د انسان تختونې او نورو جنایي جرمونو پیښو کې لاس لري. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې دوی کلک هوډ کړی چې کله هر چا سره غیر قانوني وسله ولیدل شي تری اغسل کیگی او د قانون منګولو ته بسپارل کیگی. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
او د خبرونه په دې برخه کې د عرفان کمال په واسه د غسندر
بیا نازولی محبوبا پسیل روان شولا جان جان لکه د زر کی خرمان شولا جان جان لکه د زر کی خرمان شولا بیا نازولی محبوبا پسیل روان شولا جان جان لکه د زر کی خرمان شولا جان جان لکه د زر کی خرمان شولا اور بلی بیا پم خورا خور کا اور بلی بیا پم خورا خور کا مطلب نور ند خما خف کوی نا جان جان لکه دزر کی خیر مان شولا جان جان لکه دزر کی خیر مان شولا بیا نازولی محبوبا پسیل روان شولا جان جان لکه دزر کی خیر مان شولا جان جان لکه دزر کی خیر مان شولا اور بلی بیا ببر ببر کا اور بلی بیا ببر ببر کا دسرو گلنو پکی چتر جھوڑوی نا جان جان لکه دزر کی خرامان شولا جان جان لکه دزر کی خرامان شولا بیا نازولی محبوبا پسیل روان شولا جان جان لکه دزر کی خرامان شولا جان جان لکه دزر کی خرامان شولا مخلوق ټول پتا ماشا دے مخلوق ټول پتا ماشا دے سمرد خیالا پنخروب دی قدمونا جان جان لکه د زر کې خیر امان شولا جان جان لکه د زر کې خیر امان شولا بیا نازولې ما بوبا په سیل روان شولا جان جان لکه د زر کې خیر امان
له تیرو څو ورځو راهیسې په پېښور کې د کالجونو استادانو د پولیو ضد د ادارې ځینې کارکوونکو او د خیبر ایجنسۍ کډوالو په احتجاج لاس پورې کړی او د حکومت نه د خپلو غوښتنو د پوره کولو هڅه کوي. دوی چې په احتجاج ناستې ګیله کوي چې حکومت اډو د دوی تپوس ونه کړ. دا خلک وایي په سره لمر او تود موسم کې له مجبوریته پر احتجاج کولو مجبوره شوي دي، نو حکومت دې د دوی غم وخوري. له پېښوره پرې د مشال لډیو خبریال خالد خان راپور کوي.
دا پېښور پریس کلب مخې ته قبایلي سیمو کې دا کالجو استادانو د پولیو په ضد کارکوونکو او بیا د خیبر ایجنسۍ بې کوره شوي خلکو دا تیر څو ورځو نه په احتجاجي کیمپونو کې ناست دي. خو د دوی په وینا تر اوسه پورې د دوی تسلۍ لپاره هیڅ یو ذمهوار سرکاري افسر نه دی راغلی. قبایلي سیمو کې د کالج غیر مستقل استادانو د تیر اوو ورځو نه احتجاجي کیمپ لګولی دی او د خیبر پښتونخوا حکومت نه دغه غوښتنه کوي چې د دوی نوکرې دی پخې کلی شي.
نن زمونږ وم اوریزه دی اوسه پورې د ګورمنټ وی یو نمائنده هم موږ سره رابطه نه دی کړی او دا خو دی خبرې ثبوت دی چې د موجوده ګورنمنټ د تعلیم ایمرجنسی او پلس دوی دا تعلیم دوست ګورمنټ دی دغه نارا دوی غلطه ثابت کیږي.
په دغه احتجاجي کیمپ کې ناسته یو زنانه لیکچرر وایي چې دوی به د خپل مطالبو تر پوره کولو پورې احتجاج جاری ساتي.
غلط کار نہیں راغل خپل حق سلول دپاره مونږ راغلی یو او مونږ هغه پورې خپل احتجاجی کیمپ سټرګل جاری ساتو سو پورې چې مونږ پرمننت کړی نه.
دغه شان د قبایلي سیمو کې د پولیو په ضد کارکوونکو هم د تیر یوې اونۍ نه احتجاجي کیمپ کې ناسته کوي او د خپل نوکرو مستقل کولو سره سره د خپلو بندو تنخواګانو غوښتنه هم کوي. د خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي د فوجي عملیاتو نه متاثره شوي خلکو هم په دغه سخته ګرمۍ کې احتجاجي کیمپ لګولی دي او د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی وران کورونه دي بیا جوړ کړی شي او قبایلي سیمو کې روزگار دا پارا دا دوی سره مالی مرستی اکلی شی.
نمکتا دا انسان پا نظر کتی شی صرف وی قبائل آزاد دی. آزاد مطلب دا دی چی ہر سڑے پی آزاد دی، کسو کی گور را نی او کسو کی وجنی او کسو کی تڑی مخ تا باشو قبائل.
دا یادون دا چی دا پیخور پریس کلب مخیتا پا سخت گرمی کی دا سڑک پا غارا دا احتجاجی کیمپونو تا نخو دا خیبر پختونخوا حکومت زیموار چارواکی یا دا فاتا سیکریٹ افسران دا دوی تسلی یا مطالبه اوریدلو تا راغلی دی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراسټرکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف مونږ تر پاسېدل پکار،
مونږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپښین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
لنن په جلال آباد کې د لسو ولایتونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیلېږي چې څو ورځې به دوام کوي. د کرکټ بورډ غړي وایي کورنۍ کرکټ له دوی سره د ملي ټیم لپاره د نوو ځوانانو په موندلو کې مرسته کوي. یوه اونۍ وړاندې هم په جلال آباد کې د ننګرهار چمپیون ټورنامنټ په نوم د لسو ټیمونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې وه چې پرون پای ته ورسېده او د کونړ اتلانو دغه لوبه وګټله. باز محمد عابد پرې له جلال آباد رپورټ لري.
دا سیالۍ د جلال آباد ښار بیسودو پلته سیرمه د کرکټ په یو خصوصي لوبغالي کې ترسره شوې چې د یوې اونۍ په دوران کې لس ټیمونه په خپلو منځو کې ولوبېدل چې ختیځ اکاډمۍ په شلو اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره کنړ اتلانو ته 134 منډې هدف وټاکه. کنړ اتلان د 15 لوبغاړو په سوځېدو د 19 اوور په دریم ګزار په دې وتوانېدل چې ټاکلي هدف ته ځان ورسوي او د دغه تورنمنټ چمپین شي. بادام احمد زی چې د ټورنمنټ ویندي کوله د دغه پیلوبې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
لومړی ټاس د کونړ لوبډلې وګټه خپله د بورنګ فیصله کړې وه. په بورنګ بچونه کې لومړی دوی نو ختیځ اکاډمي په ټاکلو شلو ورونو کې ټول لوبغاړو سوځېدو سره 134 منډې ټارګېټ ورکړ چې په ټاکلو 19 اوور په دریم بال باندې دغه ټارګېټ بیا د کونړ دلان خپله بریا پای ته ورسوه. یوازې 15 لوبغاړي لاس ورکړي وو.
د دغې سیالیو د نندارې لپاره پر ننګرهار سربیره د کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم په زرګونه تنه کرکټ مینوال راغلی ول. د کونړ اتلانو د لوبډلې یو تن لوبغاړی تمیم تلوار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د لوبغاړو مهنت او د ننداره کوونکو تشویق د دې باعث شو چې کونړ اتلان د سیالیو چمپین شي.
په دغه اتلولۍ کې د لوبغاړو ښه لوبو د کونړ د مینوالو د سپورټ او د راتګ زموږ مورالونه اوچت کړل او همدغه وجه وه چې موږ اتلولۍ ترلاسه کړه.
په ننګرهار کې د وړتیا په نوم سپورتي ټولنې مشر اکرام الله اکرام وایي چې د ځوانانو ترمنځ د کرکټ د سیالیو له برکته دوی کولی شي چې ملي لوبډلو ته وړ ځوانان ور وپیژني.
دغه ډول سیالۍ د کورنۍ کرکټ د ودې لپاره واقعا یو مهمه خبره ده. همدغه سیالۍ دي چې موږ د کورنۍ کرکټ نه ځوان لوبغاړي راوباسو ملي ټیم ته ورکوو. 19 کلن لوبډلې ته ورکوو، 19 کلن لوبډلې ته ورکوو، بلاخره ولایتي ټیمونو ته جذبېږي.
دغه سیالۍ د کرکټ د خصوصي ټیمونو ترمنځ جوړې شوې وي او یو شمېر سوداګریزو شرکتونو یې لګښتونه منلي وو. د افغانستان د کورنۍ کرکټ مشر نظیم جار عبدالرحیم زی وایي چې د افغانستان کرکټ بورډ د پخوا په څیر ژمن دی چې د کرکټ خصوصي ټیمونو ته وده ورکړي.
خصوصي سکتور په ځانګړي ډول د کورنۍ کرکټ یو مهم جز ګڼم. کرکټ بورډ دې ته ژمن ده چې خصوصي سکتور سره به اوږه په اوږه کار کوي، د دوی هر ډول مرستې ته ژمن ده.
د یادولو ده چې نن د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار کې د کرکټ بورډ ادارې لخوا د کورنۍ کرکټ سیالۍ د 10 ولایتونو ترمنځ پیلېږي چې دا ټیمونه به په دوو ګروپونو وېشل شوي وي چې یو ګروپ به د غازی امان الله خان په نړیوال لوبغالی کې او بل ګروپ به د جلال آباد ښار د کرکټ په خصوصي لوبغالی کې سیالۍ ترسره کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوس د میناګل په واسطه حمزه بابا دغه کلم.